په افغانستان کې سهار 8 بجې شوې. په دې خبرونه کې به واورئ چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتیرش وایي د لپاره چې افغان کورنۍ د خوړو د رانیول لپاره د خپلو ماشومانو پلورلو ته اړ نه شي، نړیواله ټولنه د افغانستان کنګل شوی شتمنۍ او له دې هیواد سره مرستې آزادې کړي.
We need to suspend the rules and
موږ باید هغه مقررات او شرطونه ایسته کړو چې نه یوازې د افغانستان اقتصاد بلکې زموږ د لوري ژوند ژغورونکي عملیات تر فشار لاندې راولي.
افغانان د نړیوالو لمرستو خوښ دي، خو د زیاتو مرستو غوښتنه کوي.
دا ملګری ملتونه له دا بېوزله خلکو سره ډېر کومکونه کوي، احسان یې هم منو، خو دلته دا زموږ خواته یو نظر نه در اړولی.
د طالبانو حکومت وايي په افغانستان کې د ټپي یعنی له ترکمنستان تر هند پورې د ګازو د نلیک د پروژې د پلي کېدو پر ټولې پروسې له سره غور کوي.
پروسه یې نولیک دقیقه او وخت ګیره ده، نو شروع کېږي راتلونکي کال کې.
په غزنی کې یو شمېر خبریالان وايي رسنۍ په دې ولایت کې اوس تر ډېرې په آزادانه توګه فعالیت نشي کولی.
د طالبانو تر حاکمیت راورسته په مدني فعالیتونو، په رسنیزو فعالیتونو ډېر محدودیتونه لګېدلي دي.
په نړیوالو مسایلو کې په داسې حال کې چې له اوکراین سره د روسیې د پولو په اوږدو کې ترنګلتیا زیاته شوې، موسکو وایي چې د روسیې پر ولسمشر به احتمالي بندیزونه اغیز ونه لري. د خبرونه چې زه نوریاس نوری د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم، په دوهم نیمه کې د اساسي بشري حقوقو او د ښځو لپاره د ازادي راډیو دوه اونیز پروګرامونه هم مه هېروي. خو پایل د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو کې په پایل کې د څو مهمو خبرونو سره لیکونه. امریکای ان بی سی ټلویزیون د ځینو سرچینو په حواله وایي چې له څو میاشتنی زن وروسته د کابل نړیوال هوایي ډګر څخه د قطر د هوایي شرکت په یو چارټر الوتکه کې له دیرشو زیات امریکایان قطر ته ولېږدول شول. د ناروې د بهرنیو چارو وزیر په اوسلو کې د طالبانو له استازو سره د نړیوالې ټولنې له درې ورځنیو خبرو وروسته وایي چې هیواد د دې ډول خبرو لار هواره کړه. د ایران پولیس وایي ولس تنې په دې شک نیولي چې د ټوکو او سرګرمیو لپاره یې ویډیوګانې جوړولې. بشپړ خبرونه. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتیرش وایي افغانستان له یو ډیر بحراني حالت سره مخامخ دی او له هیوادونو غواړي چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د هیواد کې د بشري فعالیتونو د ترسره کولو لپاره د ټولو اړینو راکړو ورکړو ته اجازه ورکړي. ګوتیرش دغه څرګندونې تېر شپه د ملګرو ملتونو امنیت شورا غونډې ته چې د افغانستان په اړه جوړه شوې و وکړي او زیاته کړه چې افغانان اوس مرستو ته اړتیا لري.
د اخلاقي مسؤلیت په توګه او د سیمهیز او نړیوال امنیت او سوکالۍ لپاره موږ نشو کولای دوی افغانان پریږدو. دوی سولې ته اړتیا لري، دوی هیلې ته اړتیا لري، دوی مرستې ته اړتیا لري او دوی اوس ورته اړتیا لري.
د ملګرو ملتونو سرمنشي د غراز د هر ډول قوانینو یا شرطونو چې په افغانستان کې له سخت لوږې سره د مخامخ میلیونونو کسانو د ژوند ژغورنې، د زده کړې او ټولنیزو خدمتونو لپاره د مرستې عملیات محدودوي پر ځنډولو یا تعلیق ټینګار وکړ. هغه وویل چې په افغانستان کې ټول خدمات د سقوط په درشل کې دي او د نقدو پیسو نشټوالي اړو کسانو ته د مرستو رسولو په برخه کې د ملګرو ملتونو او مرستندویو ډلو وړتیاوې محدودې کړې دي. تیرې میاشتې ملګرو ملتونو امنیت شورا پر افغانستان د ملګرو ملتونو له لګول شوو بندیزونو څخه د بشر پالنې مرستې استثنا کړې، خو پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې تر اوسه په امریکا کې د افغانستان شاوخوا 9.5 میلیارد ډالر شتمني کنګل ده. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي لیندا توماس گرینفیلد د امنیت شورا غونډې ته وویل چې واشنگټن هڅه کوي دا ډاډ ترلاسه کړي چې د امریکا بندیزونه د بشري فعالیتونو مخه ونه نیسي او پر مختلفو لارو غور کوي چې د نغدو پیسو د کمښت ستونزې کمې کړي. د ناروې د بهرنیو چارو وزیر انیکن هونفیلد په اوسلو کې د طالبانو له استازو سره د امریکا او اروپایي اتحادیې د استازو له درې ورځنیو خبرو وروسته وویل چې هیواد د دې ډول خبرو لار هواره کړه او د دې معنا دا نه ده چې ناروې د طالبانو حکومت په رسمیت پیژني. دې وویل ناروې له کلونو راهیسې له طالبانو سره خبرې کوي. د اوسلو له خبرو وروسته د ناروې د بندنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي چې د اوسلو خبرې د یو شمېر افغاني محسسو په غوښتنه او د لویدیځو متحدانو په مشوره وشوې. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ پلاوی د یکشنبې پورس په اوسلو کې خبرې پیل کړې او تر پرون چهارشنبه پورې دوام وکړ. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو اعلامیه کې له ناروی څخه د دې خبرو د کوربتو په خاطر مننه وکړه او د امریکا او نورو هیوادونو له لوري د افغانستان د کنګل شوو پیسو د آزادولو او له افغانستان سره د بشري مرستو د دوام غوښتنه وکړه. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت دغه راز ویلي چې په اوسلو کې د کنګل شوو پیسو اقتصادي او بشري مرستو په اړه ګټورې خبرې وشوې، خو د ناروی د بهرنیو چارو وزیر وایي له طالبانو څخه ځینې غوښتنې په زغرده کړي او اوس باید انتظار وکړل شي چې آیا طالبان پر خپلو خبرو عمل کوي او کنه. امریکایي ان بي سي تلویزیون د ځینو سرچینو په حواله وایي چې له څو میاشتنۍ ځن وروسته د کابل له نړیوال هوایي ډګر څخه د قطر د هوایي شرکت په یوه چارټر الوتکه کې له دیرشو زیات امریکایان قطر ته ولېږدول شول. د راپور له مخې دا خبره د امریکا د کانګرس یو چارواکي او له دغې موضوع با خبرو دو نورو کسانو کړي او ویلي دي چې دغه چارټر الوتکه د قطر د بهرنیو چارو وزارت لخوا آماده شوې او پیسې هم د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ورکړي دي. دا د تیر کال د نومبر له میاشتې رئیس چې دا د تیر کال د نومبر میاشتې رئیس لومړی ځل د کابل له نړیوال هوایي ډګر څخه د خلکو د ایستلو لپاره یوه چارټر الوتنه ترسره کیږي. د امریکا د حکومت یو چارواکي هم دوهې ته د دغې الوتنې د ترسره کیدو خبره تایید کړې چې امریکایان یې لیږدولي، خو دقیق شمیر یې نه دی ښودلی. العربیه تلویزیون وایي د امریکا حکومت په خپل هیواد کې افغان ډیپلوماټانو ته خبر ورکړی چې دوی په واشنگتن کې د افغانستان سفارت او همدارس په نیویارک او لاس انجلس کې کنسولګری بندوي. العربیه تلویزیون ادعا کوي چې له موضوع خبرو سرچینو دا هم ورته ویلي چې امریکا د افغان ډیپلوماټانو ډیپلوماتیک مسؤلیت هم اخلي. تر اوسه پورې د امریکا حکومت په دې اړه رسما څه نه دی ویلي، خو په امریکا کې افغان ډیپلوماټانو چې د افغانستان د پخواني حکومت استازیتوب کوي پرون وویل چې بانکي حسابونه یې تړل شوي دي. د امریکا غږ انګلیسي څنګه په خپل ویبپاڼه د دو ډیپلوماټانو په قول ویلي چې په امریکا کې د افغانستان سفارت او دو کنسولګریو حسابونه بند شوي دي. امریکا غږ ویلي دغو افغان ډیپلوماټانو نه غوښتل چې نمونه یې څرګند شي. د افغانستان د کرکټ تر 19 کلونو کشره لوبډله بنندې آسیایي جام سیالیو په منځلوبه کې له سریلانکا سره مخامخ شي. دا به تر 19 کلونو د کشره لوبډلو په نړیوال جام سیالیو کې د افغانستان څلورمه مسابقه وي. د افغانستان تر 19 کلونو کشر لوبډلې دوی سیالۍ ګټلې او یوه بایللې ده. سریلانکا په ډی ګروپ کې درې وړه سیالۍ ګټلې دي. د ایران پولیس وایي ولستنه په دې شک نیولې چې د ټوکو او سرګرمیو لپاره ویډیوګانې جوړولې. د ویډیوګانو چې په ټولنیزو رسنیو کې زیات شهرت ترلاسه کړی و، د ایران د پولیسو په وینا د تهران په واټونو کې وحشت خپراوه. د تهران د پولیسو قماندان جنرال حسین رحیمی پرون دولتي ورسپانې ایران ته وویل هغه کسان چې نیول شوي په پټو کمرو یې د تهران په واټونو کې له خلکو آرام اخیستی و. په دغو ویډیوګانو کې چې په خواله رسنیو کې خپرې شوي ځینې کسان مثبت او ځینې په غوسه نظر څرګندوي. ټاکل شوی د اسرائیل ولسمشر اسحاق هرزوګ راتلونکي متحده عربي اماراتو ته په دوه ورځني سفر لاړ شي. دا سفر چې تاریخي بلل شوی دی دوه هیوادونو ترمنځ د اړیکو له عادي کېدو وروسته کېږي. د ولسمشر هرزوګ دفتر په یو بیان کې ویلي چې متحده عربي اماراتو ته د ولسمشر سفر به د دوه هیوادونو ترمنځ یو نوی تاریخي باب پرانیزي. په پام کې ده چې د اسرائیل ولسمشر د متحده عربي اماراتو له چارواکو سره د کتنو ترڅنګ په دوبۍ کې یو نندارتون هم وګوري. د اسرائیل او متحده اماراتو ترمنځ کابو شپارس میاشتې پخوا اړیکې ټینګې شوې دي. او جیمز وی فضایي تلسکوپ چې یو میاشت وړاندې فضا ته استول شوی و له مځکې کابو 1,600,000 کیلومتره لرې د لمر په مدار کې خپل وروستي منزل ته ورسید. د ناسا د څېړونکو په وینا دا ټیلیسکوپ د خپل کوچني انجن په مرسته په وروستیو 15 دقیقو کې په هغه ځای کې دیره شو چې د لمر په مدار کې د حرکت لپاره د جاذبې لازم تعادل لري. دا ټیلیسکوپ د امریکا په بالتیمور کې د ماموریت کنټرول د مرکز د انجنیرانو له لوري هدایت کیږي. دوی وایي چې د مرکز ته یو شمېر رادیوي پیغامونه رسیدلي چې له هغو څخه څرګندېږي چې جیمز ویب ټیلیسکوپ د لاکرانچ 2 په نوم ځای ته نږدې موقعیت غوره کړی دی. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم په تفصیل ولولې دي ازادي رادیو په پانه کېشته پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. د خبرونه پاته برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړي موضوع ته. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتیر شوایي طالبان باید د خزو او ماشومانو اساسي حقونه رعایت کړي او له نړیوال ټولنې غواړي چې د افغانستان کنګل شوی شتمني او مرستې آزاد کړي چې افغان کورنۍ د خوړو د رانیولو لپاره د خپلو ماشومانو پلورلو ته اړین شي. د ملګرو ملتونو سرمنشي دا خبره تیر شپه په نیویارک کې د افغانستان په اړه د امنیت شورا د 15 غړو په غونډه کې وکړه. نور جزئیات به له اسمت سروانو وورو.
د ملګرو ملتو سرمنشي وایي افغانستان په یو داسې بد حالت کې دی چې میلیونونه خلک له سخت لوږې کړیږي، تعلیم او ټولنیز خدمات د سقوط په درشل کې دي، او د پیسو نشټوالی د محتاجو کسانو پیرود وس محدود کړی دی. سرمنشي انټونیو ګوتریش تیر شپه د افغانستان په اړه د امنیت شورا غونډې ته وویل:
We need to suspend the rules and conditions that constrict.
موږ باید هغه مقررات او شرطونه ایسته کړو چې نه یوازې د افغانستان اقتصاد بلکې زموږ د لوري ژوند ژغورونکو عملیات تر فشار لاندې راولي. په اوس وخت کې چې سخته اړتیا ده، دا مقررات باید په جدي ډول بیا وکتل شي.
Maximum needs. These rules must be seriously reviewed.
سرمشی یا وربیاله هیوادونو غوښتل چې هغو ټولو انتقالاتو ته اجازه ورکړي چې د بشری فعالیتونو لپاره ضروری دي.
We need to give financial institutions and commercial
parties. مشتا پکار ده چې مالی ادارو او تجارتی شریکانو ته قانوني ډاډ ورکړي چې دوی بل دې چې د بندیزونو د سرغړونې بیره ولري د بشری چارو په برخه کې کار وکړي.
ملګرو ملتو د رواني میاشتې په لوبړیو کې په 2022 کال کې افغانستان ته د 4 میلیارد او 400 بلیون ډالر بشري مرستې غوښتنه وکړه. پرونچا شنبه وویل چې 3 میلیارد او 600 بلیون ډالر نورې د روغتیا، تعلیم، لوبړنیو تاسیساتو، د ژوند د اړتیاو، ټولنیز انسجام، پچیر بیا د شزو او جنو د اړتیاو لپاره پکار دي. د موضوع ته د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي استازي دیبرا لاینز هم اشاره وکړه. د چې د امنیت شورا په غونډه کې خبري کولې وویل:
لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ، بشري مرستې باید دوام وکړي. نږدې 1 میلیارد ډالر موږ تیر کال د بشري بحران د مخنیوي لپاره غوښتي وو. اوس لکه څنګه چې موږ یې په خپل وروستۍ غوښتنه کې یادونه کړې، په 2022 کال کې د نورې بشري مرستې لپاره 4.4 میلیارد پرې زیات شي.
د تیر کال د اگست په 15مه د طالبانو له واکته رسیدو وروسته د افغانستان تر 9 میلیارد ډالر زیاته شتمني په بهر کې کنګل شوې، او هغه نړیوالې مرستې درېدلې چې د افغانستان له مخکنی حکومت سره کېدي. د ملګرو ملتو سرمنشي وویل:
موږ ته پکار ده چې د افغانستان اقتصاد د پیسو په تزریق فعال کړو. موږ باید اقتصاد له پاشل کېدو راوباسو. د دې معنی دا ده چې داسې لارې چارې عمومو چې د کنګل سویو پیسو زیرمه آزاد سي او د افغانستان بانک بیا فعال کړو.
په دسمبر کې نړیوال بانک موافقه وکړه چې د افغانستان د ملاتړ له صندوقه 280 میلیون ډالر د خوړو نړیوال پروګرام او د ملګرو ملتو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف ته ورکړي چې په افغانستان کې په روغتیا او خوړو یې ولګوي. د امنیت شورا غونډې ته د ناروې صدر اعظم یوناس ګارستوري چې اوس یې هیواد د دې شورا دورهي ریاست په غاړه لري وویل چې په افغانستان کې د ملګرو ملتو سیاسي ماموریت باید واضح شي. دا ماموریت د مارچ په 18مه پای ته رسیږي او باید بیا کتنه پرې وشي.
و موردل چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتیرش وایي د دې لپاره چې افغان کورنۍ د خوړو د رانیولو لپاره د خپلو ماشومانو پلورلو ته اړین شي، نړیواله ټولنه دې د افغانستان کنګل شوې شتمنۍ او له دې هیواد سره مرستې آزاد کړي. نړیوالو د افغانستان د پخواني حکومت سره ډېرې مرستې کولې چې د دې هیواد د بودیجې شاوخوا 80% له همدې بهرنیو مرستو تمویلې ده. خو کله چې طالبان په افغانستان کې بیا وخت ورسېدل، نړیوالو ډېرې مرستې له دې هیواد سره بندي کړې دي. په افغانستان کې له بې وزلو کسانو سره د ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو مرستندویو محسوم مرستې دوام لري، خو د ازادي راډیو یو شمېر اوریدونکو وایي چې تر ډېره دغه مرستې مستحقو کسانو ته نه رسېږي. دا یو هغه ستونزه وه چې په تېرو حکومتونو کې هم ډېره عام وه. د یو شمېر د ازادي راډیو د اوریدونکو نظرونه به په دې اړه واورو.
د مسلم باغ د ماجرو د کیم زخه لغه پار خبره کوم ورور د ازما خبره چې نشر کی د ملګری ملتونه د بیوز خلکو سره ډیر کومه کنه کی استانی امنو حدت څه مش په ځای کې د ازمو وخت یو نظر نظر اړولې دلته مش په کیم کې د مسلم باغ په کیم کې د خلکو مې څه ډیر بیوز دي غریبان خو یو څه کسان چې دي هغه یو مختلف ولاړ دي یو چاره نه کیږي ټک ټک دی بلانو کده ملګرو ملتو امداد سره وکاوې خو احسان به ډیر ومنو وسلام
پر لیاز د خدای دغه مرسته چې راوځي د خوار او غریب لپاره هغه خوار او غریب ته نه رسیږي او ورته هغه خدای کې رسیږي اوس نو هر سړی خپل خیشو خاله او خپل کریم مخته کوي خوار او غریب پاتې دی وروره اول ځ خپل ځان درشم په والله او بالله چې ما په یو پسکوټ باندې شپه تیره کړې ده نو خوار غریب خدا راکمه بیا دا یو خبر لم به زی صاحب کمه چې دغه د مرستندوی مرسته چې کوي دا وروره بر د دې وسره په هغه د حکومت په تیر وخت کې چې و د دې وسره وروره شزه ورسره و شزه به ورله د زنانه په کور کې به وکتله د غسړي کور به وکتې وړه به وکتله وړه به وکتل چا وی بوره د شکم شي چې د سړي ضرورت و درلوله دا به وکتله کچيري مستحق د شزه به راوتله د غنور ته به ول چې د کور غریب دی مستحق دی یو شی ورکي وز وروره د ماجد مولا دی ماجد مولا چې دی وروره چې دی اول د واری خپل خیوشو خاله او خپل قصور او خپل کریم مخته نه کې غریب بچیری د مولا په یاد سي مولا غسړی ورشي چې دی مولا کړی دی د دې عزت او د دې احترام لري هغه سړی ورشي
غلام احمد وا ته تیار ورداګ دی ورداګ ولا سید ابات ورسوله دې منګلې د کلی ستون کيم دا کومه مرستې چې کېږي دا بالکل په صحیح ډول نه ویشل کیږي مستحق کسان ته نه دی ورکړل شوی او هغه کسان واخستلې ټول چې هغه سرمایه دار دي یا هم چور شولې غلا شولې یا دې مخه ونیول شي یا دې هم د مرستې په ستاند ډول توزیع شي ومن الله توفیق
د ازادي رادیو د یو شمیر اوریدونکو غږونه مو واوریدل چې په افغانستان کې له اړو کسانو سره د نړیوالو د مرستو د څرنګوالي په اړه خپل نظریات څرګند کړي وو. البته ازادي رادیو اوري هر ورځ د سهار له وو بجو د مخام تر وو بجو خبرونه کوي. په غزنی کې یو شمیر خبريالان وایي د سنې په دې ولایت کې وستر ډیر په آزادانه توګه فعالیت نشي کولای. دوی وایي د طالبانو لخوا ډیر محدودیتونه وضع شوي دي او خبريالان په ډاډه زړه نشي کولای چې خبريالي وکړي یا هم د خلکو ستونزو ته پوره پوښښ ورکړي. نور به په دې رپورت کې وره
خود سانسوري له هیواد د خبريالانو او تل اطلاعاتو ته نه لاسرسي د ظرفیتونو کموالی د طالبانو د حکومت لوري پر رسنیو محدودیتونه وضع کېدل هغه څه دي چې په غزنی کې خبريالي او د بیان ازادي کمرنګ کړی ده. دا غزنی خبريالان مدني فعالان او د خبريالانو د ټولنو ځینی استاذي وایي لا دې سره د خلکو د بي وزلي او حق ژغ غونګي سوي دی د رای کسان نسی کولای چې خپل ژغ تر رسنیو تر چارواکو مسولینو او نړیوالو پورې ورسوي. په غزنی کې ډیرای هغه خبريالان چې لا هم دلته پاته او رسنیو سره کارونه پر مخ وړي نغواړي چې نوم او ژغ یې خپور سي لا دغه ستونزو څخه کړیږي. دوی وایي د پخوا په څیر نه خبريالي کولای سي نه د خلکو ژغ پورته کولای سي او نه هم خپل ځان رسنۍ او خبريالي آزاد ګڼي. دغه خبريالان وایي که څه هم چې دلته اوس د پخوا په پرتله زیات خلک په اقتصادي ټولنیزو او هر اړخیزو ستونزو کې راګیر سوي دي خو بیا هم دوی نسي کولای چې په ډاډه زړه د خلکو دغه ستونزې تر پوښښ لاندې راولي. د دوی په خبره چې ډیری وخت دغه خبريالان د طالبانو د حکومت د سیمه ییزو مسولینو او امنیتي کارمندانو له لورې ګواښل کیږي او معلومات هم نه ورکول کیږي. دغه خبريالان وایي دغه کار یې خبريالي او د بیان ازادۍ تر سوال لاندې راوستي دي. دا خبريالانو تر څنګ ځینې مدني فعالان هم په دې نظر دي چې په غزنی کې د بیان د ازادۍ پر مری پښه شودل سوي ده چې له دې سره د خلکو ډیری ستونزې پټې پاتې کیږي. په غزنی کې د منار ټولنې غړی امین الله بهار وایي دلته اوس پر رسنیز او مدني فعالیتونو کړی را تنګه سوي ده.
په غزنی ولایت کې د بیان ازادي تر سوال لاندې ده. د طالبانو تر حاکمیت راورسته په مدني فعالیتونو په رسنیزو فعالیتونو ډیر محدودیتونه لګیدل دي.
خو د طالبانو د حکومت سیمه ییز چارواکي بیا وایي چې دوی د بیان ازادي او د رسنیو په وړاندې هیڅ خنډ نه جوړیږي. د غزنی ولایت اطلاعات او کلتور سرپرست حبیب الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل موږ د ژورنالیستانو سره شی اړیکې لرو او هیڅ ستونزه ورسره نه لرو خو ځینې وخت په وړې ستونزې رامنځته کیږي. خو له هیواده د خبريالانو تلل او لدی عمل د خلکو ستونزو ته پوشش نور کېدل په طالبانو پورې هستړاو نه لري.
سیدا داسې بچیر فیکسوی په یو ولایت کې فیکسوی یو جرنالیست په چیرته راغلی چې راپور جوړ کړي او چا ورته سیمه جوړه هغه به یو چیرې فیکسوی نو موږ هیڅ جرنالیست سره مشکل نه لرو په خپل واک خپل کار کې خپل وخت
حادثه مو وکړه چې په دې اړه د طالبانو د مرکزی حکومت ته ویاندویانو نظر هم واخلو خو بریالي نسو. خو څومره د وړاندې د طالبانو د حکومت ته ویان مرستیال بلال کریمی د افغانستان له ملي تلویزیون سره په مرکه کې ویلي و چې د طالبانو له لورې پر هیڅ یو رسنۍ یا ژورنالیست کوم محدودیت نسته. ټولې رسنۍ او خبریالان په هیواد کې د اسلامي اصولو پالیسۍ او معیارونو سره سم فعالیت کولای سي. موږ د پالیسۍ لمخه د اسلامي اصولو په چوکاټ کې د بیان ازادي تجمن او پرملا تړي کوو.
د اسلامي امارت له لوري پر هیڅ نو کوم رسنۍ باندې کوم ژورنالیست باندې د غوډ کار د غوډ فعالیت پر وړاندې کوم محدودیت نشته.
که د طالبانو د حکومت ویاندویان او یا هم سیمایز چارواکي له خبریالانو سره ناسم چلند ردوي خو د خبریالانو ټولنې هم دغه اندېښنه شي چې له خبریالانو سره ناسم چلند کیږي. په مرکزی زون کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې مشر ګلاب الدین عامری وایي اوس دلته خبریالان په ویر او ډار کې خپل کارونه پر مخ وړي چې له دې عمله یې کارونه سخت ټکنی سوي دي. عامری زیاتوي د طالبانو حکومت باید خبریالانو ته مخه ورکړي چې په ډاډه زړه کار وکړي.
روان دي اطلاع دي هیو
د طالبانو د حکومت له لوري اطلاع ورکول او راپور ورکول په غزنی کې د قناعت وړ نه دي. څنګه چې په خوا وو اوس هغه سي نه دي. د رسنوي کارمندان او خبريالان اوس داريږي او ویره لري.
دا په داسې حال کې د شله خبريالانو سره د طالبانو د حکومت د امنیتي سرتیرو له لوري د هیواد له ګوټ ګوټ څخه د ناسمو چلندونو او حتی وهلو ډبولو راپورونه ورکول کیږي او تر څنګ یې ډیری خبريالان هم له هیواد وتلي چې له دې سره خبريالي او د بیان ازادۍ هم ټکنۍ سوي ده.
خبر او له خبر ورها خوا
ازادي رادیو د کرا پر وخت او متوازن معلوماتو سره شل کله نسوه
لتاسو سره وو او یو به
په افغانستان کې طالبانو حکومت وایي په دې هوت کې د ټاپي پروژې د پلیکېدو ټوله پروسه بیا ځلې تر غور او څېړنې لاندې ده. د پخواني حکومت پر مهال د ټاپي پروژې چې د ترکمنستان غاز دینه لیکل لري د افغانستان لري پاکستان او هند لیک دی وی ټوله پروسه بشپړه شوې او یوازې د امنیتي ستونزو له امله د غاز دینه لیک د غزې دوه عملی چارې زندیدلې وی. نور به په دې رپورت کې وورو.
که څه هم د طالبانو حکومت ډیر ژر په افغانستان کې د ټاپي پروژې دینه لیک د غزې دوه خبره کړې و خو اوس وایي د دې پروژې ټوله پروسه بیا ځلې څېړل کیږي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته وویل د ټاپي پروژې د ټولو برخو له سره کتنه روانه ده او تر هغه وروسته د ټاپي د قرارداد د تمدید یا هم تعدیل په اړه پریکړه کیږي.
پروسه نو لیک دقیقه او وخت گیره ده. نو شروع کیږي راتلونکي کال کې پلان د سي درات خامخ به شروع او داسې سرویس شروع کیږي. دقیقه نتایج تر اوسه نه ده مشخصه خو قرارداد د امضا سره وروسته ان شاء الله ټول جزئیات مو خودل سي او وخت به ان شاء الله مشخص.
دا په داسې حال کې ده چې د جمهوریت نظام پر مهال د ټاپي پروژې ټولې تخنیکی چارې بشپړې شوې وي او په افغانستان کې د پلی کېدو لپاره ورځ شمیرل کېدی. خو ټاپي پروژه څه ده؟ ټاپي له ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هندوستان ته د غازو د لیږدولو پروژه ده. د راپورونو پر بنسټ د غازو د لیږدولو د طرحه کابو شپږ ویشت کاله وړاندې مطرح شوه. په لومړیو کې پتیل شوی وه چې د دې طرحې رغنیز چارې د یو امریکایي او ارجنټاینی شرکت لخوا مخته یوړل شي. خو په افغانستان کې د کورنیو جګړو او له یادو شرکتونو څخه د ترکمنستان ناخوښي د دې لامل شوه چې دا طرحه کلونه په خپل حال پاتې شي. د ټاپي پروژې د پیل پاړه د طالبانو په لومړنۍ واکمنۍ کې هم هڅه وشوه خو بریالۍ نه شوه. تر دې چې د طالبانو د واکمنۍ له ړنګېدو پوره نه کاله وروسته یعنې په 2010 کال کې د ټاپي پروژې هوکړلیک د ترکمنستان په پلازمېنه عشق آباد کې لاسلیک شو. د دې هوکړلیک د لاسلیک پر مهال د ونډوالو هیوادونو مشرانو هیله وښوده چې عملي چارې به یې په 2014 کال کې پیل او په 2018 کال کې پای ته ورسیږي. خو کارونه یې د پلان له مخې ونه شول. بلاخر 2015 کال کې د څلور واړو هیوادونو مشرانو د ټاپي پروژې چارې رسمان پیل کړې او تمه وه چې دا پروژه د 2019 کال په ډسمبر کې بشپړ شي. د ټاپي پروژې په بشپړ عمل کېدو نږدې 1.5 میلیارد ډالر لګښت راځي او په کال کې 3.3 میلیارد متره مکعب غاز لیږدوي. د دې نل کې ټول اوږدوالی 1814 کیلومتره دی چې 1814 کیلومتره د افغانستان په خاوره کې غځیږي. افغانستان ته د ټاپي ګټي په جمهوریت نظام کې د ټاپي پروژې د لاسلیک شوی تړون پر بنسټ افغانستان په دې پروژه کې ترانزیټي رول لري او په کال کې به شاوخوا 1500 میلیونه ډالر عاید ترلاسه کوي. داسې اټکل هم شوی چې دا پروژه به افغانستان کې شاوخوا 2000 کسانو ته د کار زمینه هم برابر کړي. د دې ترڅنګ افغانستان به هر کال د 0.6 میلیارد متر مکعب مایع ګازو برخمن کیږي. همدا ډول له هغه سیمو چې دا نلیکه تیریږي په هماغه لاره به نورې ورته پروژې هم پلی شي. د بیلګې په توګه تورګاډي پټلۍ، د برېښنا پروژه او د انټرنیټ فایبر نوري کیبل غځېدل. خو اوس چې طالبان غواړي بیا د دې پروژې ارزونه وکړي، لا معلومه نه ده چې افغانستان به دا ځل له دې ګټو برخمن شي او که نه. خو مهمه پوښتنه دا ده چې د طالبانو حکومت د دې پروژې د پلي کولو او پکې د افغانستان د ګټو د خوندي کولو ظرفیت لري او که نه. د قانون او پیټرولیم وزارت مخکینی سلاکار عبدالقدیر مطفی د دې پوښتنې په ځواب کې ازادي راډیو ته وویل د ټاپي پروژې د عملي کېدو لپاره پیاوړي ظرفیت ته اړتیا ده چې اوسمهال نه لیدل کیږي.
پروژې واز د کنستراکشن یا د ساختساز یا د پایپ لاین انتقال یا همدا شان د پایپ لاین د امنیت یا د همدا شان د پایپ لاین نه د استفاده یا د ګازو نه د استفاده نه ده، بلکې مخکې له دې نه چې موږ شرایط ته ځو، شرایط د عملی کول لپاره هغه میکانیزم د سترسول لپاره ایا ظرفیت شته که نشته، دا مسله ډېره مهمه.
خو د طالبانو حکومت بیا وایي د هر ډول لوی او وړو پروژو د عملی کېدو وړتیا او ظرفیت لري. د دې ترڅنګ د کابل، دلی او اسلام آباد ترمنځ د باور فضا رامسته کول یو بل مهمه ننګونه ده چې لپایلې د ټاپي پر عملی کېدو اغیز کړي. وړاندې د کابل او دلی خو اړیکو او اوسمهال د طالبانو او پاکستان نږدېواله لپامن شي غورځول کړي. د باور غورځنګ مشر نجیب آزاد وایي دا سیوه مرحله کې افغانستان لا هم د لویو پروژو د عملی کېدو لپاره چمتو نه دی.
تر څو چې په بشپړه توګه یو دغسې قوي حکومت چې هغه دی ډېر مسلکي امنیتي او دفاعي ځواکونه ولري او د امنیتي دفاعي ځواکونو تر څنګ دی خپل اقتصادي هغه بنسټونه ولري چې هغه په پښو ولاړ وي، هغه دولتي اقتصادي بنسټونه او خصوصي اقتصادي بنسټونه، هغه مهال بیا شونې دی چې دغسې پروژې پلیسي او د نیابتي جګړو مخه ونیول شي.
ټاپي په سیمه کې ستره اقتصادي پروژه ګڼل کیږي او اقتصادي پوهان په دې باور دي چې که افغانستان وشي کول خپل خاوره کې د دې ترانزیټي پروژې ساتنه وکړي او بریالی کړي، دا هیواد به په سیمه کې پستر سوداګریز او ترانزیټي مرکز بدل شي.
او سم یو نړیواله موضوع د روسي او د لویدیز ترمنز د اوکراین پر سر د راپورټ شوی کړکېچ په ترڅ کې لویدیز د غراز ګواخ کړی دی چې کچېری روسیا په اوکراین یرغل وکړي نو د روسیې پر ولس مشر به نوي بندیزونه ولګوي. خو کرملین وایي چې کچېری لویدیز دغه بندیزونه ولګوي نو هغه به بی اغیزی وي. نور بل اسمت سروانه وورو.
دا سال کې چې بریتانیا او امریکا ویلي چې ک روسیا پر اوکراین برید وکړي، شاید روسیې پر ولسمشر ولادیمیر پوتین بندیز ولګوي. کرملین وایي دا کار به ولسمشر پوتین ته نه بلکې ډیپلوماټیکو اړیکو ته زیان واړوي. د کرملین ویندوی دیمیتری پیسکوف پرون چهارشنبه په مسکو کې وویل د ولادیمیر پوتین پر ضد بندیزونه به دردونکي وي خو له سیاسي نظره ویجاړونکي نه وي. پیسکوف هم دراز وویل له قانوني پلوه د روسي جګپوري مشان له روسي دی باندې د شتمنۍ او بانکي حساب لرلو منشي ویدي. پیسکوف دا خبري وروسته لدی وکړي چې د امریکا ولسمشر جو بایدن د جنوري په 15مه په یو نادر خبرداري کې وویل چې پر اوکراین د روسي د يرغل په صورت کې به په خپل پر ولادیمیر پوتین پر بندیزونو غور وشي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر لیستراس هم د یو پښتنې په جواب کې چې آیا د ته په ورته اقدام بغور وکړي وویل بریتانیا هیڅ شی نه ردوي. په همدې حال کې پرون د اوکراین په پلازمینه کیف کې د امریکا سفارت په یو خبر کړي بیان کې امریکایانو ته خبرداري ورکړ چې د اوکراین نه اټکلیدونکي وضعیت ته په کتو له دې هیواد ووسی. دا خبرداري په داسې حال کې ورکړی شوی چې د اوکراین په ختیځ او جنوب کې د روسي ځواکونو د ځای پر ځای کېدو له کبله ترینګلتیا زیاته شوې ده. د امریکا سفارت ویلي چې د روسیې د پوځي اقدام له کبله وضعیت نور هم خرابېدای شي. د امریکا سفارت په اوکراین کې لمیشتو امریکایانو غواړي چې همدا اوس له دې هېواده په تجارتي یا خصوصي الوتکو کې په وتلو غور وکړي. د اوکراین د پلازمینې کیف شاروال ویتالی کلیچکو هم په یو مرکه کې چې د سکایپ لاریه له کرنت ټایمز تلویزیون سره وکړه، نه اټکلیدونکو حالات په اشاره وویل.
په بیړنیو حالاتو کې موږ د خطر زنګونه لرو چې د غواښونو په اړه خبرداری ورکوي. موږ به د تلویزیون او راډیو په شان ډله ییز رسنیو ته اړتیا لرو چې د هغو اقداماتو په اړه معلومات وړاندې کړي چې خلک یې باید وکړي.
روسیې په ځلونو رد کړی چې پر اوکراین د حملې نیت لري، خو د لویدیځو هیوادونو استخبارات وایي چې روسیې د اوکراین جنوبي او ختیځو پولو ته تر یو لک ډیر ځواکونه راوستي دي.
او اوس هم یو ځل بیا په موقعې د څو مهمو خبرونو سر لیکونو ته. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتیرش وایي افغانستان له یو بحراني حالت سره مخامخ دی او له هیوادونو غواړي چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د هیواد کې د بشري فعالیتونو د ترسره کولو لپاره د ټولو اړینو راکړو ورکړو ته اجازه ورکړي. ګوتیرش دغه څرګندونه تېره شپه د ملګرو ملتونو امنیت شورا غونډې ته چې د افغانستان په اړه جوړه شوې وه وکړي او زیاته کړه چې افغانان اوس مرستو ته اړتیا لري. د ناروې د بهرنیو چارو وزیر په اوسلو کې د طالبانو له استازو سره د امریکا او اروپایي اتحادیې د استازو له درې ورځنیو خبرو وروسته وویل چې هیواد یې د دې ډول خبرو لار هواره کړه او د دې معنا دا نه ده چې ناروې د طالبانو حکومت په رسمیت پیژني. د بهرنیو چارو وزیر انیکن هودفلت وویل ناروې له کلونو راهیسې له طالبانو سره خبرې کوي او دغه د اوسلو خبرې هم د یو شمېر افغاني محسسو په غوښتنه او د لویدیځو متحدانو په مشوره شوې دي. امریکایي ان بي سي تلویزیون د ځینو سرچینو په حواله وایي چې له څو میاشتنی ځنډ وروسته د کابل نړیوال هوایي ډګر څخه د قطر د هوایي شرکت په یو چارټر الوتکه کې له دیرشو زیات امریکایان قطر ته ولېږدول شول. د راپور له مخې دا خبره د امریکا د کانګرس یو چارواکي او له دغه موضوع با خبرو دوه نورو کسانو کړی او ویلي دي چې دغه چارټر الوتکه د قطر د بهرنیو چارو وزارت لخوا آماده شوې او پیسې هم د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ورکړي دي. العربیه تلویزیون وایي د امریکا حکومت په خپل هیواد کې افغان ډیپلوماټانو ته خبر ورکړی چې دوی په واشنگتن کې د افغانستان سفارت او همدارس په نیویارک او لاس انجلس کې کنسولګری بندوي. العربیه تلویزیون ادعا کوي چې له موضوع خبرو سرچینو دا هم ورته ویلي چې امریکا د افغان ډیپلوماټانو ډیپلوماتیک مسؤلیت هم اخلي. د افغانستان د کرکټ تر 19 کلونو کشر لوبډله بنندې آسیایي جام سیالیو په منځلوبه کې له سریلانکا سره مخامخ شي. دا به تر 19 کلونو د کشر لوبډلو په نړیوال جام سیالیو کې د افغانستان څلورمه مسابقه وي. د ایران پولیس وایي ولستنه په دې شک نیولې چې د ټوکو او سرګرمیو لپاره ویډیوګانې جوړولې. د ویډیوګانو چې په ټولنیزو رسنیو کې زیات شهرت ترلاسه کړی و، د ایران د پولیسو په وینا د تهران په واټونو کې وحشت خپرو. ټاکل شوې د اسرائیل ولسمشر اسحاق هرزوګ راتلونکي اونۍ متحده عربي اماراتو ته په دوه ورځني سفر لاړ شي. دا سفر چې تاریخي بلل شوی د دوه هیوادونو ترمنځ د اړیکو له عادي کېدو وروسته کېږي. د اسرائیل او متحده عربي اماراتو ترمنځ کابو شپاړس میاشتې پخوا اړیکې ټینګې شوې. کمو غوښتي ویل دي او نور خبرونو تفصیل بیا هم ولولې د ازادي رادیو په وی پانه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کم نور د راپورونو مطلب د خبرېدو لپاره وخت نه لرو، خو د ازادي رادیو دوه اونیز خبرونه خبرېدو ته چمتو دي. لمړی پام وکړئ د خزو لپاره ځانګړي خبرونه ته.
نیما نړۍ
خسر د میان خلیم را باندې ولګول.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځکه نه زم نور د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. د افغانستان د اساسي قانون پر بنسټ زده کړه چې د هر انسان په ژوند کې ګڼې ستونزې حلوي د خځینه او نارینه وو دواړو حق دی، خو د بیلابیلو عواملو لواجې یو شمیر افغان نجونې او میرمنې له دې لوی نعمت څخه بې برخې دي. د بیلګې په توګه جنگ جګړې، کمزوری اقتصاد، په لرو پرتو سیمو کې ناسم دودونه او داسې نور مسایل یادولې شو چې د ښځو د لیک لوست مخه نیسي.
یوه خزینه استاذ نه درلوده، دغه سپینګری استاذان چې دي دغه درس ورکوي زده کړې کې هغه کله چې جلکۍ وتم نم سیم ته ورسیږي هغه مکتب نه لري کې چې ته سستر شوې د سینور زده کړه ماکه د کورنۍ طرفه اجازه نه ورکوله کېږي.
د چیرونکو په وینا افغانستان داسې یو هیواد دی چې په عموم کې په تیره بیا د میرمنو د زده کړې کچه په کې ډیره ټیټه ښودل شوې ده چې دا خپله اندېښنې راپاروي. د نړیوال بانک د معلوماتو پر اساس په 2000